پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، نن سه شنبه ده د مرغومی یا جدی اومه د دسمبر 28مه د ازادی رادیو د غرمنی خبری خپرونه چی خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. له دې شبه پیل سو په راپورونه کې اوري. کابل کې غنو شوځو نن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلند او ټولنیز بې عدالتي بولی لاریون وکړ. په خوست کې د پخواني حکومت د وژل سویو سرتیرو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل سوې.
موږ په یو جمهوریت مات شو اردو کې اوس موږ د همکاري او کښې اوس مرستې وشي.
په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي، د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو پر بیا پیل خبرې سوي.
زه د یو نظامي افسر په توګه ویلی شم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومت وي، دوی کوشش کوي خپلو مخو اهدافو ته ورسیږي.
دا خپرونه تر 1 بجې دوام کوي. په پیل کې له نوریاس نوري نه خبرونه اورئ. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه یې د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د جرمني پولیس وایي سږکال 12000 ناقانونه کډوال یوازې د پولنډ پر سرحد دغه هیواد ته وراوښتي دي. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی توپیری چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. لکه چې طالبان د اګست په 15مه په افغانستان کې واک ته رسېدلي، تر اوسه د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په اړه یې مشخصې تګلارې نه دي اعلان کړي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال د پای بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه یو کمیسیون جوړېدو ته اجازه ورکوي لاسلیک کړه. دغه د 170 میلیارد ډالر بودیجه د روانې میاشتې په پیل کې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه. له دواړو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون به 14 غړي لري او په خپل څېړنیز راپور کې به له دغې جګړې چې د روان کال د اګست په 14مه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو سره پای ته ورسېده د تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي چې په راتلونکي کې د امریکا په پوځي ماموریتونو کې ورڅخه استفاده وشي. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه یې د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. څارنوالانو ویلي چې د 40 کلونو په عمر قرباني چې د دو اولادونو مور و 15 میاشتې مخکې په دې خاطر چې د ښځو د چلند له سختو مقرراتو څخه چې د افغانستان په ډیرو برخو کې نافذ دي سرغړونه کړې وه وژل شوې. د جرمني د رسپسنیو کې د خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د 22 او 15 کلونو په عمر دواړه وروڼه چې یو غټ بکس ورسره دی د برلین ساوت کریوز د اورګاډي تمځای ته وړي. دواړه وروڼه د اګست له 4مې راهیسې په تعقیب کې دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. لویدیځو اژانسونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د یوه ویان په حواله دا خبر داسې مهال ورکړی چې د اوکراین پر سر د مسکو او واشنګټن اړیکې خړپړې شوې دي. د روسیا او متحدو ایالاتونو دا دو اړخیزې خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسله ورټولوي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې تر دوه اړخیزو خبرو دوه ورځې وروسته د جنوري په 12مه روسیا د ناتو له چارواکو سره هم غونډه ولري. دې لیدنو کتنو کې به لویدیز قدرتونه له روسیې وغواړي چې د اوکراین سرحد ته نږدې پوځي تحرکات ودروي او روسیه به بیا دا غوښتنه وکړي چې ناتو دې د اوکراین، ګرجستان او یو شمېر نورو هیوادونو ملاتړ پای ته ورسوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې له مخې د تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. لوکاشنکا ویلي چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دا طرحه به د 2022 کال په فبروري کې ټول پوښتنې یا ریفرندم ته وړاندې کړي. دا طرحه پرون د دسمبر په 28مه د بیلاروس د دولتي خبري آژانس بلتا لخوا راپور او د ولسمشرۍ پر ویب پاڼه هم خپره شوه. لوکاشنکا داسې مهال په اساسي قانون کې د بدلون هڅه کوي چې په دې هیواد کې د 2020 کال د اګست میاشتې د انتخاباتو لانجه لا هواره شوې نه ده. نوموړي ځان په دغو انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی، خو سیاسي مخالفانو ورسره مخالفت څرګند کړی او هغه له درغلیو ډک بللی دی. د جرمني پولیس وایي سږ کال 1000 ناقانونه کډوال یوازې د پولنډ پر سرحد دغه هیواد ته راوختي دي. اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس رژیم له خپلې خاورې په استفادې دغو کډوالو ته د اروپا د تګ زمینه برابره کړې ده. په دغو کډوالو کې چې د پولنډ له پولې اروپا ته اوښتي د افغانستان، منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د جرمني پولیسو پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د دغو کډوالو شمیر اوس کم شوی دی. د دوی د معلوماتو له مخې روانه دسمبر میاشت کې یوازې 470 تنه له دې لارې ورغلي، حال دا چې په اکتوبر او نومبر میاشتو کې دا شمیر 8000 و. د بیلاروس له لارې اروپا ته د کډوالو د کموالي لامل د بیلاروس په تګلاره کې بدلون ښودل شوی، هغه بدلون چې د اروپایي ټولنې تر پنځم پړاو بندیزونو وروسته رامنځته شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه هر وخت لوستلای سي ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ورځو د دې یو ساته خبرونه درو پورونو برخه ته. په کابل کې یو شمیر شوزو نن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلند او ټولنیزه بی عدالتي بولی لاریون وکړ. لاریون والو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول او غوښتنې کول چې قانوني حکومت په افغانستان کې جوړ شي. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شوزو فعالانو د تورته لاریونونو کړي، خو په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت پر دوی فشارونه راوستلی دي او هڅه یې کړې ده چې د دوی د دې ډول حرکتونو مخه ونیسي. پرون هم ځینو شوزو په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې شوزو او نجونو ته په افغانستان کې د کار او زده کړو امکان برابر کړي. څه باندې سل ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده او په اکثرو ولایتونو کې نجونې نسي کولی چې دولتي پوهنتونونو ته ولاړې سي او خپلې لوړې زده کړې وکړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور برابر کړی دی چې په ګډه اورو.
دا په کابل کې د یو شمیر لاریون کوونکو خوځو غږونه دي چې نن یې د دوی په خبره د برابرۍ او توپیری چلند د مخنیوي په موخه پورته کړل. دوی د کار، ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، خو وايي د همدې غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. تمنا صدیقی چې نن یې په لاجون کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل لاجون یې د کابل په دریس مو کې پلان کړی و، خو طالبانو یې مخه ونیوله او لاجون کوونکو سره تاوتریخوالی هم شوه.
تما د کابل په دریو سیمو کې لاریون وکړو، خو بدبختانه د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شو. هغه کسان چې غوښتل یې په دې لاریون کې ونډه واخلي او یې ګډون کړی و، یو شمیرو ته اجازه ورنه کړل سو چې اصلي ګروپ سره یو ځای سي، او هغوی چې په اصلي ګروپ کې هم و پرې ډزې وسوي چې بدبختانه یو شمیر ټپیانې سوي هم دي.
بشیلیک پروګنده شدن که متاسفانه چند نفر زخم هم برداشته.
په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د خوځو له نننی لاریون یو خبره شوې ویډیو کې له لاریون کوونکو یو میرمن وایي طالبان د دوی له خالی لاسونو ویر لري او دوی زپی.
موږ یې نن وځپلو، زموږ له خالی لاسونو ویر لري، موږ ازادي غواړو، کار کوو او ډوډۍ غواړو.
د طالبانو حکومت سره مد خوځو د نننی لاریون د غوښتنو او له دوی سره د شوي تاوتریخوالي په اړه پوښتنه وکړه، خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت لپاره رئیسی د لاریونونو پیل شوی او خځې پکې د خپل حقونو د خوندیتوب غږ پورته کوي چې ورسره د تاوتریخوالي راپورونه هم شته. پرون هم یو شمیر خځو په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خځو ته د کار او جنونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځانونه یې د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړي پیژندلي، د ځل په کابل کې په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټول شوي او ټینګار یې کاوه چې له ټولنې څخه د خځو څنګه کول د ټولو انسانانو د څنګه کولو په معنا دي. دوی په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دې خځو شمیر چې شلو تنو ته رسیده، ټولو په یو خوله دا شعار ورکوه چې له ټولنې د خځو جنو حذف ناممکن دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خځو په اړه یو شمیر نوي اصول هم وضع کړي چې پراخ غبرګونونه یې راپورته کړي. له دې یو له محرم پرته په سفر کولو بندیز دی چې د بشري حقونو د سار سازماني د خځو د زندانی کېدو په معنا بولي. طالبانو د قدرت د واګې ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د خځو په زده کړو او ترخوای په کار بندیز لګول، خو وايي ژر به اجازه ورکړي، هغه ژمنه چې د څلورو میاشتو له تیرېدو وروسته لا هم عملي شوې نه ده.
عمردل چې په کابل کې ځینو ښځو نن د هغه څه په عکس العمل کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند بولي لاریون وکړ. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفاري څخه چې دا مهال په جرمني کې ژوند کوي لومړی دا پوښتنه کړې ده چې طالبان ولې په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو مخه نیسي.
ډېره زیاته مننه. البته خزی د دویم نسل په توګه د افراطي او مردسالار افکار ترمنځ سر شوي او مذهبي ډلې د خزو له سیاست او تعلیم نه نهایت ویره لري چې که تعلیم یافته شي میرمنې نو اولادونه یې د دین په بازار کې د جګړې خوراک نه کیږي. تاسو په ښکاره ډول وینئ چې کوم اعلامیې کوم برنامه چې په کابل کې بالخصوص د متقخان لخوا او د تعلیم تربیه د ادرسونو نه د لوړ زده کړو ادرسونو نه صادریږي د دوی بي خوري شبیرته مغه د پاکستان انټيليجنس او استخباراتو ته راګرځي. تاسو په دې پوهیږئ چې هر کله چې دا خلک پاکستان ته یو سفر وکړي لاغه خوانه نوی نوی آرډرونو سره راشي. څه وخت مخکې پاکستان ته د لوړو زده کړو د طالبان لوړو زده کړو وزیر سفر کړی و او بیرته چې راغی ویلې وی چې مونږ بورسونه د پاکستان نه راوړي او د دې ترڅنګ مو چې بورسونه راوړي ښځې او نجونې او نارینه یا ښځې او نارینه په ګډو هغو کې زده کړې نشي کولای او مونږ مالي امکانات نه لرو چې د دوی صنفونه او امکانات بالکل دوی دې منتظر پاتې شي.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری ده چې د طالبانو لخوا د شوزو د اعتراضونو د مخنیوي پر مسله خبرې کوي.
فضا انساني فضا مادوي هغه ټولنه کې هیڅ یو د ټولنې غړی بیا د دغسي افراطي او تروريستي خلکو د خوراک سبب نه کیږي او پروګرامونو او برنامو د خوراک سبب نه کیږي. نو هم دې ته په کتو سره طبیعي ده چې دا یوازې نه ده چې د طالبانو بلکې د اګوړه خټک د الته د پاکستان د سیمو د استخبارات د تعلیمي او سیاسي مرکزونو آرډرونه دي چې زما په ولس باندې تطبیقیږي او متاسفانه چې به یې مونږ پریږو.
میرمن غفاری فکر نه کوي چې په افغانستان کې ښځې په تیر حکومت کې هم له ځینو ستونزو سره مخامخې وي چې تاسې یې ښکاره بیلګه یاست؟
د پخوانی حکومت چارواکو د ښځو بنسټیزو فکري او سیاسي ازادۍ ته کار ونه کړ او هر څه نمایشي و، اما دومره فرصت هم موجود و چې د تهدیداتو سربیره د اعتراض کار او سیاست حق مونږ درلوده. خو دلته په امارت کې مونږ همغه هم نه لرو. ښځې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت مو له بدو بدتر شوی او حتی افغانستان د ښځو لپاره په لوی زندان بدل شوی. په جمهوریت کې هم ستونزې وي، خو دا په دې معنا نه دی چې کچېرې جمهوریت کې ستونزې وي نو دا نوی حکومت چې په میلیونونو افغان بیګنا انسانانو د لکونو نظامی سرتیرو او په سلګونو لکونو نورو هڅو زیار او شهادتونو وینو قربانیو اوس دغه ځای ته رسیدلی اوس دا هم واخلو، یعنی هغه سره برتله کو او ووایو چې هغه بد و نو مونږ یې هم ولې باید سم کړو. دا دلیل نشي کېدی که هغه یعنی دلته که هغه بد و هم هڅه باید په دې وشي چې دا باید سم شي، دا باید منظم شي. د دې لپاره د اوسنی نظام دلته بس باید ټول پام دې کوي چې اوسنی نظام څه کوي، اوسنی نظام چیرې روان دی، څه غواړي وکړي. کې. آیا غواړي لا هم د پردو په جګړو کې د ولس او د وطن وسوځي؟ آیا غواړي لا هم د اګوړه خټکو د حقانی مدرسو او مرکزونو اساسات او ډرونه په مونږ پلی کې؟ او یا هم غواړي چې دلته واقعا د انسانانو لپاره څه نه څه د انساني ژوند امکانات برابر کړي او هغه سنبال کړي؟ که چیرې دغه دوه سوالونه حل شي نو زه ډاډه یم چې وضعیت به سم وي. خو هو په دې د اوسنۍ حکومت دې هم پوه شي چې لکه څنګه چې تیر نظام کې هر ښځه له ما نه نیولې بیرته تر ما پورې د خپل حق لپاره یې غږ پورته کړ، دا افغانستان د نویم کلونو افغانستان نه دی. دلته به بیا ښځې غږ پورته کوي، دلته به بیا ښځې سر پورته کوي، دلته خپل حقونه به غواړو. ځکه چې دا وطن څومره چې د نارینه و دی هغومره زما هم دی، زما د مور هم دی، زما د خویندو هم دی، څومره چې زما د پلار او زما د ورونو او زما د ژوند شریک دی. نو شیانو ته په کتو سره طبیعي دی چې په دې رقم مخته نه ځي. که دوی واقعا غواړي چې حداقل تیرو ناوړو کړو نه په درس اخیستلو سره غواړي دا ځل حداقل د افغان ولس لپاره، د افغان وطن لپاره سوچ وکړي، د ښځو لپاره کاري ازادي، انساني ازادي، د تحصیل حق، د تعلیم حق، دا خو چې تر څو په ښځو کې ساش تا دا په افغانستان کې غوښتل کیږي او دا اعتراضات به ادامه لري.
تاسو ول چې تر څو په ښځو کې ساس تا د دوی اعتراضونه به دوام کوي. اوس چې دومره خطرونه دغه ښځې په ځانونو مني او په اعتراضونو یا لاریون راوځي، فکر کوي چې د دوی دا حرکت به کوم ځای ونیسي؟
ډېره زیاته مننه کوم. بالکل، ښځې چې خطرونه په ځان مني او اعتراضونو ته راوځي، دوی نه یوازې دا چې تاریخ جوړوي، بلکې دا چې خپل نسل ته کار کوي او د نسل ژغورلو ته کار کوي، چې دا لوی ویاړ دی. او زه هم ویاړم چې د دوی له نسل نه یم، زه ویاړم چې د دوی له جملې نه یم. د ازادۍ لپاره جګړه او مبارزه که په زندان وي، که په سړک کې وي او کور کې وي او کارځای کې وي، ضرور ځای نیسي. مشرانو تاریخونه گواه دی چې زموږ د ولس او نړۍ مشرانو خاصتا ښځو له زندانونو نه په سیمه کې د خپلواکۍ خوځښتونه رهبري او د بریا تر سرحده رسولي. او موږ هم پر دې باوري یو چې کدار وي او که زندان، که شرنګهار د زولانو، خو موږ به د خپلې خپلواکۍ سندرې وایو. افغان ښځې د وطن 14 میلیونه نه ډېر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوږوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوند ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو آخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشئ ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. ښه به دا وي چې یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو تر څنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وکړو. که دا ونکړو، تاسو هم باور ولرئ چې تاسو یې هم ولاکت رانه شپاړس کې یا د عام پښتنو خبره. ډېره زیاته مننه.
د میدان شار پخوانی اشارواله ظریفه غفاری بچی د محل په جرمنی کې ژوند کوي او د طالبانو له خوا په افغانستان کې د شوزو د اعتراضونو د مخنیوي پر مسله را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان کې د غرمې 12:09 سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بانک وایي پر روان 14 مالی کال کې څه باندې 1.5 میلیارده د افغانیو زاړه بانک نوټونه راټول او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان بانک وایي حسیب نوري نن ازادي راډیو ته ویل دا بانک نوټونه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو راټول او له منځه وړل شوي او په راتلونکي کې به هم دا چاره دوام ومومي. ښاغلی نوري له خلکو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د بانک نوټونو ساتنې ته پام وکړي. دا په داسې حال کې دی چې په پلازمینه کابل کې د زړو بانک نوټونو ډیروالي خلک له ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې افغاني لسګون، شلګون او پنځوسګون نوټونه تر ډیره زاړه شوي او دوی په ورځنیو مالي راکړو ورکړو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل د شهرنو دوو دکاندارانو احمد او رازق ازادي راډیو ته وویل ډیری پیرودونکي زاړه بانک نوټونه وروړي چې دوی یې په ساتنه او کارونه کې له ستونزو سره مخ دي. د سرپور ولایت مصروفیت وی پروان مالی کال کې 128 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. د سرپور ولایت د مصروفیت رئیس مولوی محمد صادق حکیمی نن سه‌شنبه آزادی رادیو ته ویل لدی 128 میلیونه افغانۍ څخه 28 میلیونه له سیاسي تحولاتو وروسته او د اسلامي امارت پر مهال راټول شوي دي. ښاغلی حکیمی وایي چې ډیری عواید د مصروفیت ریاست اړوندو ادارو، قانونو ریاست، د پاسپورت مدیریت، د کرهنې ریاست، د عدلی ریاست، ترانسپورت مدیریت او د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا راټول شوي دي. د تمه ښیي چې په راتلونکي مالي کال کې د ټولو دولتي ادارو په فعالېدو سره به د سرپل ولایت مالي عواید لا پسې ډیر شي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 113 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 14 پوله، زر هندۍ کلداري 1213 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1544 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 30 پوله.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د خوست په صبری ولسوالۍ کې د تیر حکومت او طالبانو په لیکو کې د وژل سویو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل سوې.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تیر نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل شویو کسانو یتیمانو ته نقدي او د ژمنیو توکو مرستې ورکړل شوې. یادې مرستې د صبری او یعقوبی په ولسوالۍ کې د څلورو نږدې ولسوالیو صبری او باکس، ځازی میدان، ترزیو او علیشیر او اړوند 515 یتیمانو باندې وویشل شوې. په خوست کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم آزاده راډیو ته د یادو مرستو د څرنګوالي په باب وویل
د هر ولسوالۍ نه موږ هغه کسان روخواستي چې هغه په امارت کې یتیمان شوي دي، هغه کسان چې هغه په جمهوریت کې یتیمان شوي دي، دا ټول موجود دي. صبریو کې مثلا موږ 2000 هغه یتیمان دي امارت لرو او 100 کسان یتیمان دي هغه لرو دي جمهوریت لرو. او داسې دي زمونږ په ولسوالۍ کې موږ اوس وروسته 12 کسان یتیمان دي امارت دي او 40 کسان موږ هغه دي جمهوریت لرو خواستي.
بل لوري ته هغه یتیمانو چې مرستې ترلاسه کړي د دې اقدام نه خوشحالي څرګنده کړه او د طالبانو همدارنګه نورو خیریه ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د دا ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ولی خان هغه ماشوم دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو کې پلار وژل شوی او اوس مهال د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي.
زه چې غره ته وزیر یار ولوم سنم یا خوګ دی هغه نور مشرون ورونه نه لرم. اسلامی مرات چې دا د غونشتان کې کوم اتمون دی دا کومه ده.
د پخوانی نظام د ملي اردو دی او بل سرتیر زوی محمد فهیم وای د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې دي.
موږ ټول په یو جمهوریت کې مات شو په اردو کې وو، اوس موږ دا همکاري وکړو چې موږ سمرستې وشي امارات نن دا غوړو چې موږ سره کومک وکړو.
منصور هغه ماشوم دی چې پلار د طالبانو په لیکو کې وژل شوی. نوموړی وایي د پلار یوازینی زوی دی او غوښتنه یې دا ده چې په یتیمانو کې فرق ونه شي او د ټولو په یو ډول لاسنیوی وشي.
زما پلار په امارت کې خپله دنده جاری ساتله او زه د هغې یوازینی زوی یم. نه مې خور شته او نه کومه ورور لرم. کله چې زموږ پلار مرګ کېده زه د درو میاشتو وم. اوس مې خپلې زده کړې تر 11 صنف رسولې دي. د جمهوري نظام کوم بچیان چې وو هغوی ملامت نه وي. امارت اسلامي نه مې دا غوښتنه ده چې هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي، که هغه د پیسو وي او که هغه د بل څه شي همکاري وي.
په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره څناڅه مرسته کېږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلني معاشات نه دي ترلاسه کړي او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت یې ستونزې ډېرې شوي دي.
د
د دوو بجو په خبرونه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام په ژوندۍ بڼه خپریږي. د طالبانو د بیا واکمنېدو تر څلورو میاشتو ډیره موده کیږي، خو دوی بیا هم د نجونو ښوونځي تړلي او پوهنتونونو ته یې هم د نجونو د تګ مخه نیولې ده. طالبان ولې د نجونو پر مخ ښوونځي او د دولتي پوهنتونونو دروازې تړي؟ کولی سي په دې پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خپریږي برخه واخلئ، خپل نظر راسره شریک کړئ. د ځوان فکر اونیز پروګرام د دوو بجو په خپرونه کې د کندز اوسیدونکو غوښتنه کوي چې طالبان باید ځانګړی یونیفورم ولري.
د کندز ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمیر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي، او دې مسلې خلکو ته د مسؤول او نامسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی 60 کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی و، ازادۍ روډیو ته وویل
دا خواهش کوو چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلومي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی، رازن څوک دی، اصل مسؤول څوک دی. ډېر توجه وشي، باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورمي چې سړی د هغه تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی، دا غل دی، دا رازن دی، د دې باید فرق وشي.
دوی د کندز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي، څو خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر وکړی شي. د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري، په دې چې مشخص شي دا کم یو تن نظامي ده، کم یو غیر نظامي ده. هر یو د یونیفورم د نظامي یونیفورم څخه سوء استفاده ونه کړي، چې بیا یو لامل همدغه نامني لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادۍ روډیو ته وویل
دوی که لباسونه غونډو ته ورکړي، لباسونه منظم شي، ډېر بخرای شي، اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامي هیڅ نه کیږي. په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي، بل ولایت نه راشي، هیڅ فرق نه کیږي، او د غلم هم دغه سي. دوی چې د لباسونه منظم کړي ډېر بخري او امنیت کې ډېر تاثیرات راځي.
دوی زیاتوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالي له وجې ځینې بې بندوباره کسان له دې تشې ناوړه ګټه اخلي او د خلکو په زورونو لاس پوري کوي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو اوسیدونکي وویل
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې دوی لباسونه غیر منظم دي، که نه دا باید منظم کړي. دې ته باید دوی ډېره توجه وکړي، که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلک ورته توجه کیږي، پیژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده، هغه ته نور هم ډاډګرنه وشي چې ولا دغه رایې موږ اردو جوړه سلا، موږ مثلا پولیس جوړ شو، موږ دولت جوړ شو، تمن ډېر تاثیرات کوي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ازادۍ روډیو ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي. ښاغلی روحانی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزه هم هواره شي.
غیر مسؤوله خلک خو نشي ګرځېدلی، که څوک وسلې وګرځي نو هغه رانیول کیږي او قانون منګولو ته سپارل کیږي، که سلا ورسره وي سلا ته نه اخیستل کیږي، او که نظامي موټر ورسره وي نظامي وسایتونه استفاده کوي نو هغه ته نه بندیږي، قید کیږي. هیوادوالو ته اطمینان ده ټولو ته چې د دغسې غیر مسؤوله وسلوالو مخه موږ نیولې ده او بیا هم نیسو انشاءالله، او یونیفورم به هم معلوم شي په لنډ وخت کې.
پر کندز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ایتونو وستونکو هم د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل امنیتي منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي او دغه راز پوځي زده کړي ورکړي تر څو په ټولنه کې امن نظم ټینګ شي او د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
ازادي رادیو ته غوږیست د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خبریږي چې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو پر مسله په کې بحث شوی دی.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی، پراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشي پیزوانه لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانه لات بل ډول دی. ورا غاڑی وا نو سے جانا نا لات بل دول دی گران ہواد والو پکور پاتشی سنگ تا دا مور پاتشی کرونا دا شان ما پتشی
پیژندل سوی سندرغاړي نغمی له خلکو غوښتنه کوله چې د کورونا اوبا له کبله ټولنیز واټن رعایت کړي. په دې وروستیو کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې د نړۍ په زیاتو برخو کې خپره سوې ده او ګڼې اندېښنې ولاړې کړې دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې